دوشنبه ده د تلیا میزان دولسم د اکتوبر میاشتې څلرمه د ازادي راډیو خبرونه په لومړی نیم ساعته خبری مجله پیل سوې. السلام علیکم. په راپورونو کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د روغتیا سکتور د خرابېدو په حال کې دی. دا هم اوري چې طالبان ویلي د عیدګاه جومات ته څیرمه پرونی چاودنه په داعش ډلې پورې تړلو کسانو کړې. په خوست کې د نجونو او هلکانو لپاره دوه ښوونځي جوړېږي.
دغه مکاتب د انتصار په مالي لګښت مني د قلموال مینې په هلکانو مکتب کې او جنکو په مکتب کې دوه بیل بیل تعمیرونه جوړېږي.
د ژوند د رنګونو بله برخه هم خبرو.
ډیر پرمختګ مختلف په خپل کار کې واچه قسمه فروټ او ښه فروټ راوړو او د بازار په مناسبه بیه خرڅو.
دا خبری مجله تر اونۍ بجو ده. پایل خبرونه کیږي. طالبان ویلي چې د کابل عیدګاه جماعت څیرمه تر پرونی چاودنې وروسته دوی د پلټنې عملیات پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د طالبانو د حکومت پر چلند انتقاد وکړ. سعودي عربستان وایي چې د ایران له نوي حکومت سره یې د مستقیمو خبرو لومړی پړاو ترسره کړی دی. د طالبانو یو چارواکي ویلي پرون د کابل د عیدګاه جماعت مخې ته له چاودنې څو ساعته وروسته د داعش ډلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل سول. په دغه جماعت کې پرون مازدیګر د چاودنې پر مهال د طالبانو د ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه روانه وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاري سعید خوستی ویلي په دې چاودنې کې لږ تر لږه 15 ملکیان وژل سوي دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی وو. د طالبانو یو غړي محمد جلال پرون په ټویټر کې لیکلي د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه تروریستان په خیرخانه کې په یو کور کې ایسار سوي وو. د دې په وینا د داعش درې تنه تروریستان د خپل انتحاري واسکټ په چاودنې کې وژل سوي دي. د سیمې دو اوسیدونکو د جرمني خبري اژانس ته ویلي دوی د چاودنې او وروسته د څو ساعتونو لپاره په خیرخانه کې د ډزو ژغونه اوریدلې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د طالبانو د حکومت چلندونه لا هم هڅونکي نه دي. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې یو خبري کانفرنس ته وویل.
یقینا د یو لانجه ده که غواړئ د یو هیواد د اقتصاد په ژغورنه کې برخه واخلئ په یو ډول کولی شئ د هغه د دولت پر ملاتړ غور وکړئ. اوس موضوع داسې نه ده. موږ نشو کولی د دې حکومت چلند ته په پام د هغه ملاتړ وکړو. تر اوسه د طالبانو د حکومت چلند هڅونکی نه دی.
بورل چې د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلی د خپل بلاک په یو مطلب کې پرون ویلي داسې ښکاري چې د افغانستان وضع په خرابېدو ده، ځکه د ده په خبره طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې ښوونځیو ته ولاړې سي او حکومت یې هم ټول شموله نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي د طالبانو له غوښتنو هم ښکاري چې هغوی هڅه کوي په رسمیت وپیژندل سي، کنګل سوي شتمني ورخلاص سي او له مشرانو یې بندیزونه لرې کړی سي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مخکنی مشر شهرزاد اکبر ویلي د ملکیانو وژل دوام لري او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت هیڅ ګام نه پورته کیږي. اغلی اکبر له هغو محدودو فعالانو او پخوانیو چارواکو ده چې د کابل تر پرونی چاودنې وروسته یې عکس العمل شوبلی دی. اکبر پر خپل ټویټر په بیان کې پر پخوانی حکومت او طالبان انتقاد کړی چې د قربانیانو لپاره د عدالت په ټینګښت کې د پاتې راتلو تر څنګ د پخلاینې د حقایقو د ویلو او د تاوان د پرې کولو په برخه کې ګام نه دی پورته کړی. د قطر هوایي شرکت په یوه الوتکې کې پرون 215 مسافرین دوحې ته وړل سوي. د قطر یو جګپوړي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي لکه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړ کړ، دا 15 چارتر سوي الوتکه و چې د یکشنبه په ورځ یې له کابله خلک وایستل. اکثر کسان چې په دې الوتکه کې د وهې ته انتقال سوي افغانان دي. د کابل هوایي ډګر ورو ورو عادي حالت ته راګرځي، ځکه د امریکایانو او نورو بهرنیو هیوادونو لخوا د خلکو د انتقال په بهیر کې د ډګر زیاتې برخې زیانمنې سوي. له افغانستان قطر ته انتقال سوي کسان به لومړی په یو موقتی کم کې ځای پر ځای کیږي او د اسنادو تر پروسس وروسته به د امریکا متحده ایالاتونو ته ولېږدول سي. قطر له افغانستان د خلکو د ایستلو او په خپل خوره کې کډوالو ته د موقتی کمپونو په خاطر د لویدیځو هیوادونو لخوا ستایل سوی. سعودي عربستان پرون تایید کړ چې تیر میاشتې د ایران له نوي حکومت سره د مستقیمو خبرو لومړی پړاو ترسره کړ. رویټرز د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان ال سعود په حواله ویلي چې له ایران سره خبرې د سپتمبر میاشتې پر 21مه شوې وې، خو هغه د دغو خبرو ځای په ډاګه نه کړ. دا هغه نیټه ده چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړه. سعودی عربستان ویلی چې له ایران سره خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي، خو هیله لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نه حلیدونکو مسئلو لپاره لاره هواره کړي. څو میاشتې مخکې تر دې چې توندلارې ولسمشر ابراهیم رئیسی په اګست میاشت کې خپله دنده پیل کړي، د سعودی عربستان او ایران ترمنځ په عراق کې د خبرو درې پړاوونه مخته تللي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له چین غوښتنه وکړه چې تایوان ته نږدې خپل پارونکي پوځي فعالیتونه بند کړي. د شنبې په ورځ د چین جنگي جټ او بم غورځوونکو الوتکو د تایوان د هوایي دفاع ساحې ته نږدې تر ټولو پراخ یرغل وروړ. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون په ویلامیا کې وویل واشنگتن تایوان ته نږدې د چین د هغو پارونکو فعالیتونو په اړه اندېښنه لري چې د بې ثباتۍ، غلطې محاسبې او د سیمې د سولې او ثبات د کمزوري سبب کیږي. چین تایوان چې د ډیموکراتیک حکومت لخوا کنټرولېږي د خپل قلمرو یوه برخه ګڼي، خو تایوان ځان یو خپلواک دولت بولي. تایوان په دې وروستیو کې خپلې خاورې ته نږدې د چین د هوایي ځواک د فعالیتونو له ډېرېدو شکایت کړی. تیره جمعه، شنبه او یک شنبه د تایوان دفاع وزارت راپور ورکړ چې د چین هوایي ځواک خپلې الوتکې د دوی قلمرو ته داخل کړي چې 9 الوتنې یوازې د شنبه پورې سوي دي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د متحده ایالاتونو مننه کړې او ویلي دي چې چین په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه ووریدل. ورزو دراپورونو برخیته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان پر روغتیایي وضعیت اندېښنه وشوده. دغه سازمان یو بیا خبرداري ورکړ چې د افغانستان روغتیایي وضع په خرابېدو ده او د ځینو خاصو ناروغیو لکه نس ناستي، شری، کووینونس او پولیو په برخه کې شاتګ شوی دی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط سره مخامخ دی. اخوا یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق ویلي چې په لورو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو لسګونه سیار په دندو ګمارلې دي. سفیب الله ستانکزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه خبرداري ورکړې چې دغه هیواد د روغتیا حالت مخ په خرابېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه پرون په خپل ټوټر لیکلي روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی. د ځینو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه شوې. د بېلګې په توګه ویل شوي چې د شری یا سرخکان او نسناستي یا اظهال پیښې ډېرې شوې. د کووید-19 په وړاندې مبارزه هم په څه بلل شوې او ورسره د پولیو د پیښو د زیاتېدو د یو ستر ګواښ یادونه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګې همداراز زیاته کړې څه ناڅه 50% ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. تر دې شاوخوا 10 ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس په خپله کابل ته تللی و. هغه د کابل د سفر پر مهال او څو واره وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور له سقوط سره مخ وباله. په افغانستان کې تیر 20 کاله د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوي. د مور او ماشوم مړینې کمې شوي. د پولیو د له منځه وړلو او نورو برخو کې هم پرمختګونه شوي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د هیواد روغتیایي سیستم هم د سقوط په درشل کې دی. کله چې د اګست 15مه طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد باندې د ځمکې او هوا له لارې د خوراکي او غیر خوراکي موادو او اړینو درملو انتقال د څو اونیو لپاره ودرېد. د چارې د دغه هیواد روغتیایي سیستم کې وارد مخه د کووید-19 څو څپو ځپلی او له خطر سره مخ کړ. تازه په وروستیو لږ تر لږه 2 اونیو کې ځینو نړیوالو سازمانونو او خیریه بنسټونو بیا بیرته له افغانستان سره د مرستو د پیل ژمنې کړي. یوه هم د یونیسف اداره ده. په یو ویډیو کې چې یونیسف خپره کړې ښیي، د دې بنسټ سیار ټیمونه د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ماشومانو ته واکسین لګوي او میندو ته صحي خدمات وړاندې کوي. یونیسف افغانستان څنګه په خپل ټوټر باندې لیکلي، د افغانستان په ډیرو اړمنو او صابل وګورو سیمو کې یونیسف د روغتیایي خدمتونو 6 سیار ټیمونه او د تغذیه د برخې ټیمونه په دنده ګمارلې څو یقیني کړي چې ماشومان او ښځې حیاتي خدمتونو او واکسینو ته لاسرسی ولري.
ومرجل چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښودلې ده. د د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې یو نظر پوښتنه شوې چې پر هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یوه ستونزه دا ده چې خبریالانو ته پر وخت اطلاعات نه ورکول کېږي، امنیتي او اقتصادي ګواښونه په زیاتېدو دي او نورې ستونزې هم زیاتې سوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته رسنۍ له چندان ښه وضعیت سره مخ نه دي. د اندېښنو ته په کتو د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې په دې اړه د خپلې نظر پوښتنې پایلې له خلکو سره شریکې کړې. د دې نظر پوښتنې پر بنسټ اوس مهال یوازې 1.5% رسنۍ په افغانستان کې فعال دي. په دې نظر پوښتنه کې راغلي 70% خبریالان له امنیتي اندېښنو سره ژوند کوي او نږدې 80% نورې چې ښځې هم پکې شامل دي له کاري او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې د رسنیو مسؤول مسرور لطفي د نظر پوښتنې د پایلو د اعلان پر مهال رسنیو ته وویل
که څه هم مخکینی نظام ستونزې درلودې، خو د اساسي قانون په څیر د حقوقي چتر لاندې موږ اطلاعاتو ته لاسرسی کوو، د همدې حقوقي چتر لاندې رسنیو فعالیت کوو. اوس چې نظام بدل شوی، له اسلامي عمارت مو غوښتنه دا ده چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو سره یو پروګرام ولري او له رسنیو ملاتړ وکړي.
هاخوا یو شمېر افغان خبریالان په افغانستان کې د بیان ازادي له ګواښونو او اندېښنو سره مله بولي. د رویټرز خبري اژانس خبریال اوروج حکیمی وایي په افغانستان کې د بیان ازادي د لمنځه تلو په حال کې ده. د دې له قوله که طالبان د نړیوالو رسنیو له خبریالانو سره همکاري کوي، باید له افغان خبریالانو هم ملاتړ وکړي.
د بیان ازادۍ خپل رنګ بایللی. په افغانستان خبریالان د وړاندې په څیر د اطلاع رسونې او راپور جوړونې په برخه کې خلاص مټ نه لري، خو برعکس نړیوال خبریالان په ډېر اسانۍ سره خبري پوښښ لري. طالبان بهرنیو خبریالانو سره نه، بلکې افغان خبریالانو سره ستونزې لري.
خو طالبانو تل ویلي چې رسنۍ نه سانسوروي، ورسره همکاري لري او د خبریالانو د کار په وړاندې بخند نه رامنځته کوي. د سلام وطندار رادیو خبریال میلاد عزیز هغه رسنۍ چې د مسؤلینو په وینا یې تېره یکشنبه یو شمېر کسان چې ځانونه یې طالبان معرفي کړي وو د دوی دفتر ته هم ننوتلي او له خبریالانو یې پوښتلي وو، وایي خبریالان په افغانستان کې د سر خوندیتوب نه لري چې دا به په راتلونکي کې رسنۍ او د دوی کارکوونکي له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د طالبانو پر اتک سره خبریالان د سر خوندیتوب نه لري. خبریالان په دې وروستیو کې وهل ټکول شوي او رسنۍ پوښتل شوي دي. کله چې دوی په ځینو سوژو کار کوي، د طالبانو تایید ته اړتیا لري. دا ستونزې به په راتلونکي کې په یو ناورین واوړي.
د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم 1350 بیلابیلو غږیزو چاپي او تصویري رسنیو خپل فعالیت درولی دی. په دې موده کې یو شمېر خبریالان د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي. د ناپېژاندو وسلوالو لخوا د خبریالانو د وژنې پیښې هم ثبت شوي چې تر ټولو تازه یې په جلال آباد ښار کې د سین معروف سادات په نوم د یو افغان خبریال وژل کېدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به ملالی بشیر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا په پوځي اډو کې د میشتو افغانانو د وضعیت په اړه لیکلي دي. یاد افغانان په وروستیو کې له افغانستان څخه متحده ایالاتو ته انتقال شوي دي. نږدې 350,000 افغانان د امریکا په بیلابیلو برخو کې په اتو نظامي اډو کې شپې ورځې تیروي او په زرګونو نور له دې هېواده د باندې په امریکایي اډو کې وتلو ته سترګې په لاره دي. یو پوځي چارواکي نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې پوځي اډې په استوګنځایونو بدلې شوي دي. مقاله په متحده ایالاتو کې په یو پوځي کمپ کې د افغانانو د ورځني ژوند یو برخه انځوروي. په مقاله کې راغلي چې د منی په نسبتا ګرم ورځو کې ځینې افغانان له امریکایي سرتیرو سره فوټبال کوي، کوچنیان له داوطلبانو سره په هنري کارونو بوخت وي لکه نقاشي، او د ورځپاڼې په وینا د دوی میندې انګلیسي زده کوي. خو په دې مقاله کې راغلي چې نظامي کمپ ته له ورتګ وروسته هیڅ یو یې له هغه ځای د باندې نه دی وتلی، پرته له هغو چې د امریکا تبع دي یا د دې هیواد د دایمي اقامت کارت لري. د سکاټلند چاپ نېشنل خبرونې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې اووه ورځې کېږي درو افغان ښځو په سکاټلند کې د خوړو اعتصاب پیل کړی دی او دوی د دې هیواد له وګړو غواړي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خپل غږ پورته کړي. د مقالې په وینا دغو درو ښځو چې میندې هم دي، له اووه ورځو راهیسې د افغان ښځو وضعیت ته د نړۍ د پام اړولو په خاطر یوازې اوبه څښلې دي. د نېشنل په مقاله کې راغلي چې دغو ښځو له برتانیې، جرمني او سویډن په ګډون له ګڼو هیوادونو د ملاتړ پیغامونه ترلاسه کړي. د مقاله په وینا د غدری شدي د طالبانو د غچ لبیری نه غواړي نمونه واخیستل سي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د مقاله په لیکنه سلګونو افغان پناه غوښتونکي سکاټلند ته رسیدلي دي. د جیورست په نوم یوې آنلاین خپرونې د امنیسټي انټرنیشنل یا بخښنې نړیوال سازمان هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي پولینډ په غیر قانوني توګه افغانان باسي. د دې مقالې په لیکنه د دې سازمان څېړنې څرګنده کړې چې د غیر قانوني استلو ترڅنګ افغانان په پولینډ کې د خوړو، پاک اوبو او نظافت اسانتیاو د کمښت په حال کې وخت تیروي. د امنیسټي انټرنیشنل څېړنه ښیي چې اوس مهال 2 افغان پناه غوښتونکي په ډېر بد وضعیت کې په پولینډ کې شپې ورځې تیروي. دې سازمان له پولینډه غوښتي چې دا کار ودروي او هغه کسان ومني چې د هېواد ته پناه وروړي.
د طالبانو یو چارواکي ویلي پرون د کابل عیدګاه جماعت مخې ته له 14 ساعته وروسته د داعش ډلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل سول. د طالبانو یو غړي محمد اجلال پرون په ټویټر کې لیکلي، د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه تروریستان په خیرخانه کې په یو کور کې ایسار سیو. دغه په خبره د داعش درې تنه تروریستان د خپل انتحاري واسکټ په 14 کې وژل سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې عیدګاه جمعه ته نږدې په پرونی 14 کې لږ تر لږه 15 ملکیان وژل سوي دي. طالبانو ویلي عیدګاه جمعه ته نږدې په پرونی 14 کې د داعش اړوندې کړي لاس لري. 14 مازیګر مهال هغه وخت وسو چې د عیدګاه جمعه دننه د طالبانو د ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه اخیستل کېده. مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او څو کسان نیول سوي هم دي. صفی الله ستنګزي تفصیل برابر کړي.
طالبانو ویلي خایي د کابل پرونی 14 د داعش اړوندو کړو یې کړی وي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کابل عیدګاه جماعت مخته تر 14 ساعته وروسته ازادي راډیو ته وکړه. اوس هم زموږ څېړنې روانې دي، خو لومړني معلومات ښیي چې ښایي د داعش اړوند کړیو دا برید ترسره کړی وي. پرونی 14 د کابل د عیدګاه جماعت دروازې ته څېرمه داسې وخت وشو چې هلته د ذبیح الله مجاهد د مور د مړینې په مناسبت د فاتحې مراسم روان و. مجاهد ازادي راډیو ته ویل هغه د 14 لزای لري او زیان نه دی وروخته، خو د ارقام له شریکولو پرته وویل چې په پیخه کې یو شمېر ملکی کسان مړه او ټپیان شوي.
انفجار او سیر مغل ساحین لري وسو هم تاسفانه زموږ یو شمېر هیوادوال پکې شهیدان او ټپیان سول. دا پیخه موږ غندو د جنایت او جنایتکارانو فطرګر ډلې سي افغانستان آرام ته نه پریدي او هڅه کوي چې دلته د فتنې اور بل وساتي بې له کوم دلیل او مشروعیت څخه. دا موږ په کلکه محکوموو او مخه به نیسو. زموږ تحقیقات جریان لري، اوس هم 3 کسان د دوی نیول سوي دي. او
د کابل د اکثرو نورو خونړیو 14 په څیر د پرونی 14 مړي او ټپیان ایمرجنسي روغتون ته وړل شوي. مجاهد په دې پیخه کې د داعش د ښکېلتیا په اړه داسې وخت وغږېد چې چا تر اوسه د 14 مسؤلیت نه دی منلی او داعش هم څه نه دي ویلي. مګر په دې وروستیو کې د طالبانو او داعش ترمنځ د زیاتېدونکي تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. سیمه ییزو سرچینو راپور ورکړی چې طالبانو پرون په ننګرهار کې 3 کسان له داعش سره د تړاو په تور اعدام کړي. د وژل شوو له ډلې د 2 مړي په جلال آباد ښار او د 3 کس مړی په چپرهار کې زړول شوی و. تر دې وړاندې د طالبانو یو ویاند بلال کریمی اسوشیټ پریس ته ویلي طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید وکړ چې د دغې ډلې یو غړی ورواژه او څو نورې ونیول. طالبان د اګست 19 کابل ته ننوتل. پرونی حمله کابل ته د طالبانو له رسیدو وروسته دویمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په 2 اونۍ کې د اګست 16 د کابل هوایي ډګر ته څېرمه خونړۍ 14 وشو چې پکې څه باندې 170 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. دا خونړۍ برید کابل هوایي ډګر ته څېرمه هغه وخت وشو چې لسګونه سره کسان وغوښتل له افغانستانه ووځي او ټول د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورټولو. د کابل د دې خونړۍ 14 مسؤلیت چې پکې ګڼو ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله واوښته د داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. داعش ډلې د خراسان څنګه په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې جوړه شوه او ډیر ژر د ننګرهار څو سیمو ته پراخه شوه. واک ته د طالبانو له رسیدو د مخه په ننګرهار، کنړ او جوزجان کې هم د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي وو.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د ټولو ولایتونو امنیتي بنسټونو ته امر کړی چې د بې اسناد وسلو او موټرو د پیر او پلور د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. دغه وزارت پرون په ویلامیه کې دا خبره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د بیا اسناد وسلو موټرو د خرڅلاو په اړه د طالبانو په مشرۍ حکومت د دفاع وزارت اعلامیه دغه اعلامیه چې رسنیو ته استول شوی پکې راغلي تر ثانی امره پورې په ټول افغانستان کې د بې اسناد وسلو نقلي وسایدو پیر او پلور بند دی. د دې وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې دغه شان ټولو ولایتونو کې امنیتي ادارو ته امر شوی چې د دې چارې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوي لکله نه چې طالبان واک ته ورسېدل د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا له یو شمېر دولتي ادارو وسلې او موټر ویستل شوي او هڅه کېږي چې وپلورل شي. په اعلامیه کې راغلي د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تېر حکومت له ځینو چارواکو څخه دولتي موټر وسلې او نور مهمات د تسلیمۍ په نوم اخیستل شوي، خو دغه وسایل او وسلې اړوندو برخو ته نه دي رسېدلي او تسلیمونکي هڅه کوي چې دغه وسایل وپلوري. دا اعلامیه په داسې حال کې خپریږي چې له دې وړاندې خلکو هم رسنیو سره په خبرو او ټولنیزو رسنیو کې دا اندېښنه ښودلې وه چې ټول دولتي وسایل بیت المال ته نه سپارل کېږي. د دوی بل اندېښنه دا وه چې ځینې پوځي وسایل په یو نوم او بل نوم ګاونډیو هېوادونو ته قاچاق کېږي، ان تر دې چې په دې تړاو ځینې انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې راووتل او د خلکو تند غبرګونونه یې راوپارول، خو دغو انځورونو د وخت دقیقه څرګندوی نه کوله چې کله اخیستل شوي. له دې وړاندې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال هم د خلکو او د امنیتي چارو د یو شمېر شنونکو لخوا د پوځي او دولتي وسایلو د پلور موضوع په وار وار مطرح شوې وه، خو د وخت چارواکو دا ادعا رد کړې وي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوست اړوند د قلموال مینی په سیمه کې د یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری په مالي لګښت د نجونو او هلکانو لپاره د دوو ښوونځیو د ودانیو جوړولو چارې پیل سوې. دغه ودانۍ به په 15 میاشتو کې بشپړېږي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د خوست د کډوالو په خارګوټي قلموال مینه کې لمخ کې نجونو او هلکانو ته دوه وړې ودانۍ جوړې شوې، خو د زده کوونکو د ډېرښت له کبله تر اوسه هم ډېر شمېر نجونې او هلکان په باد او باران او د لمر سوځنده ګرمۍ ته د ماندې کېني او زده کړې کوي. همدې اړتیا ته په کتو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې سیمه کې د نجونو او هلکانو لپاره د دوه نورو ودانیو د جوړولو کارونه پیل کړل. اکرو مؤسسه چې د یادو ښوونځیو ودانیزې چارې په قرارداد اخیستي یو تن استازی مظفرشاه آزادۍ راډیو ته وویل دا ښوونځي به له جوړېدو وروسته په لمریزه برېښنا هم سمبال شي.
دغه مکاتب د انیچار په مالي لګښت باندې د قلموال مینې په الکانو مکتب کې او جنکو په مکتب کې دوه بیلبیل تعمیرونه جوړېږي چې په دې کې به میز او چوکۍ مکمل چې رقم ضرورت د شاګردانو دی، په دې یو لابراتوار دی، پکې یو پکې د کمپیوټر لیب دی، ورسره د اوبو دپاره د سولر سیستم په دغه مکتب د تعمیر کې شامل دی.
د قلموال مینې د نجونو او هلکانو په ښوونځیو کې د نویو ودانیو د کار پیل ته سیموال هم خوښ دي او وایي چې په خوا د دې ښوونځیو زده کوونکي په بیدیا کې لمر ته کېناستل. د یادې سیمې د ځوانانو شورا مشر علي شاه اماده په خپلو خبرو کې د یونیچسیار څخه مننه وکړه چې د دوی غوښتنه یې ومنله.
ډېر ضرورت و، زموږ شاګردان او ماشومان به تاو د لمر ته ناست وو، موږ کومه سیوره نه درلوده، کوم داسې لویې ونه مو نه درلودې، دغسې بیابان کې به ناست وو. خوشبختانه چې هغه ضرورت رپه شو، د دې نه مننه کوو.
د قلموال مینې یو بل مشر ملک زرین وایي دوی دومره وس نه لاره چې خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي او دلته بیا زده کوونکو لپاره سرپناه نه وه، نو له دې کبله ډېر په تکلیف وو.
دا مکتب چې نو موږ ډېرې ستونزې سره مخامخ وو، ملاب د ښوونځي په باره کې، د شاګردانو په باره کې چې موږ رسېدګي نه شو کړای، چې هغه مو په نورو ښوونځیو کې داخل کړي وای، موږ یې مصارف کړي وای. موږ دومره خوښ یو چې دغه ښوونځی موږ ته جوړ شي، د موږ ماشومان ټوله په آرام شو، موږ ته پیدا ورسېده.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکو د یونیسیار لخوا د دې پروژو د کار له پیله مننه وکړه. وی غوښتل چې نورې ورته پروژې هم عملي کړي. خوست والی محمد نبی عمری وویل دوی د بیا رغونې کارونو ته لیواله دي او د پروژو پلي کېدو ته به هر ډول مناسب شرایط برابر کړي.
د چا په اصطلاح باندې مشاهده سره معلومه ده چې افغانان خصوصا د متعلمین، مکتبونه، مدرسې دا ټول د دوی همکارۍ ته ضرورت لري او خدای دې وکړي چې خپل همکاري په دې کې ونسپموي. سپمولي هم نه ده، اضافه هم کوشش وکړي.
په خوست کې د مهال په شاوخوا 1500 ښوونځیو کې څه د پاسه 300 ماشومان زده کړې کوي چې یو لک نجونې دي. د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د اووم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د نجونو ښوونځي تر نامعلوم وخته رخصت شوي دي، خو نجونې په پرله پسې توګه د خپلو ښوونځیو د بیرته پرانستلو غوښتنه لري.
په اروزګان ولایت کې پر 200 کورنیو د نغدو پیسو مرستې وویشل سوې. دغه مرسته په دې ولایت کې پر هغو کورنیو ویشل شوی چې په جګړو کې زیانمنې شوي دي. نور په دې راپور کې
په اورزګان ولایت کې د یو این ایچ سی آر موسسې تر چتر لاندې د سلګونو اړمنو کورنیو سره د نغدي پیسو د مرستو د ویش لړۍ د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې پیل شوه. په اورزګان ولایت کې د طالبانو د سمي شکایتونو او ملکی تلفاتو مسول مولوی محمد قاسم پورکانی وایي د نغدي پیسو دغه مرستې چې هرې کورنۍ ته یو سل پنځه نوي ډالر ورکول کیږي پر شپږ سوه هغه کورنیو ویشل کیږي چې د جګړو پر مهال زیان ورته رسېدلی وو. موڑی وای د یادو مرستو لپاره تر سره کړي سروې په شفاف ډول تر سره کړي.
یو سلو یو یا کورونی ته مخکې ورکول شوی ول چې دا تقریبا یو سلو پنځه نوي ډالر ورکول کیږي. بن څلور سو او نوي کورونی ته اوس آماده شوی دا طریقې برابرې نو دا ډیر په شفاف طریقه باندې مرزه دي لپاره ډیر هغه کړي دي او کوشش مو کړی دي چې باید دا په شفاف طریقه باندې او په ډیر شپ په ځکه په شفاف طریقه باندې واغه مستحق او اړمن کورونی ته ورسیږي.
په ورته وخت کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي وایي چیرو جګړو زیات زیانونه ورته رسولي دي او د دغه نغدي پیسو په ترلاسه کولو سره به د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره سي.
ګرد مسلمانان د ټکا ټکا دي در بدر دي کلوا ماجر دي ټوله به چرګان باید د ګرد سره داسې مرستې وشي در مسلمان سره باید مرسته وشي به چرګان در بدر دي ټکا ټکا دي.
سیم فضل احمد دی د پیسې چرګ له مش پیسو ته ډیره اړتیا درلوده کور ودان باز مش سره نورې داسې مرستې وشي.
دا په داسیال کې د چې دوی ورځې مخکې هم په اورزګان ولایت کې د 2600 کورنیو سره د خوړو د نړیوال سازمان لخوا د خوراکي توکو د مرستې د ویش پروسه پیل شوی و.
ازادي رادیو ته غواړیست دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د طالبان یو چارواکی ویلی پرون د کابل ادګه جماعت مخې ته ل 14 څو ساعته وروسته د داعش ټلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل شول. جماعت ترمه په 14 کې طالبانو د 15 ملکانو وجل کېدل تایید کړی دي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وی د طالبانو د حکومت چلندونه لا هم هڅونکي نه دي. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مخکنی مشر شهرزاد اکبر ویلي د ملکیانو وژل دوام لري او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت هیڅ ګام نه پورته کیږي. د قطر هوایي شرکت په یو الوتکې کې پرون 215 مسافرین د وهي ته وړل سوي دي. سعودي عربستان پرون تایید کړی چې تیره میاشت یې د ایران له نوي حکومت سره د مستقیمو خبرو لومړی پړاو ترسره کړ. د امریکا متحده ایالاتونو له چین غوښتنه وکړه چې تایوان ته نږدې خپل پرونکي پوځي فعالیتونه بند کړي.
دا ژوند رنگونه
اسلام علیکم زما نوم ده نعمت الله د مراور ولسوالۍ اوسیدونکی ما او زمون کاروبار ورو راول وړو کې ما بازار تراله به د هوټل کې چا سره شاګرد شو. شاګردی هغه 200 روپۍ او وخت کالدارې کور ته ننګول او یو شو بل شو کو غریبی مو ډیره سخته او بیراله هوټل کې شاګرد شو. تاغې نه بعد الله روپۍ راتللې بیم د پروتو ریړه ولګول سره کسر
د ریړې یاله سی کراچي لګول فکر څنګه در سره پیدا شو او چا درته دا مشوره درکړه؟
دا یو زمونږ استاد او غیر اته ویل چې راشه زما د مخې ته روپۍ پیدا کا ځان لپاره اقتصادي پروت مروت راوړه او خپل غریبي کوه. الحمدلله الحمدلله وس ډیر پرمختګ هم کله په خپل کار کې واته قسمه پروت او خپ پروت راوړو او د بازار په مناسبه به خرڅو. الحمدلله ډیر زیات تغیر راوستي دي که زه تاته ویم چې ډیر تغیر راوستي دي. مخکې به د سار وو د ماخام به نو الحمدلله چې په دې ریړې نه یو ډیر څه روپۍ هم کورته وړم. الحمدلله د ګاډي خاون شوم کې او ډیر گزارم کیږي.
اول چې پر لاسی کراچۍ سودا واچوله د دومره پر بخت کله در سره و
د الله په توکل مې ولګول او فکر مې دا کو چې زما خپل وړاندې لاړ شم او ان شاء الله امید مې لرو باید اوږد امید ولرو.
هغه کسان ته څه پیغام لري چې د کاروبار پیل کول نه غواړي او یا پکې زړه نازړه وي؟
په توکل د الله د کاروبار شروع کوي او اوږد امید دې ساتي لنډ نه او د ګټې په نیت دې راوځي ان شاء الله روزي رسان الله دې او خو خسته رزق راته. الحمدلله ډیر زیات خوشاله خپل کار.